صافي او زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږو لک مونږ ته خو برابرش اوس مونږ په کور کې څه وکړو.
د یوې سینګار کوونکې خځې خبرې مو واورېدې. دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سینګارتون تړلی دی. دا چې ټول عاید له همدې ځای څخه و، اوس حیرانه ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي. بلې خوا بیا یو شمېر خځې وایي چې سینګار د دوی سلیقه ده، په سینګارتون کې هغه فیشن ورته کوه چې دوی په کور کې نه شي کولی.
خپل خپل وخت ته چې کوي سی خپل وخت خپل نه سره دا وای دی رنګاول لپاره تللو، د وخت ته چې کول لپاره تللو، د ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره.
قدر من اوردونکو، د اکثره میرمنو په خبره سینګارتون یا آرایشگاه غذای و چې هلته به ښځو ته فیشن کوه. عام خلک او آرایشګري وایي چې له شپږ کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه وو حق نه درلوده چې سینګارتون ته ننوځي. سینګار خونې پوښلې او دروازو ته یې پردې وې، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سینګارتونونه بند کړل. د اټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سینګارتونونو کې له شپېتو زرو څخه ډېرو میرمنو کار کوه او له دې لارې څخه یې د کورنۍ نفقه برابروله. د آرایشګرو په ډله کې داسې میرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي که سینګارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي، نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي. په پیل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضل خبرې اورو. نوموړي وایي چې سینګارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده.
د دې بندولو بله ستونزه له نورو او عامو لپاره دا ده نش کولای او عام چې اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص و هلته لاړ شي، ځکه چې هغه کلاړ هم شي هلته غیر مورلاک پی لګل شوی دی، نو اجازه ورته نشته دی. مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي، پوښتنې وکړي، پلټنې وکړي، تر څو یو عادي آرایشګر، یو عادي فیشن کوونکي جلې پیدا کړي، تر څو دوی د واده لپاره، مراسمو لپاره، د کوژدې لپاره، د دوی هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن کړي، خپل وېښتان ته ډیزاین ورکړي، نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي. هر څه ترتیبول د خو د انسان خپل سلیقه ده، نو د سلیقې په اړه قران او شریعت کې هر څه شته. که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو اوسي، ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده، نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي. دا اوس یو تاوان نه دی، یو کس تاوان نه دی، بلکې د عوامو تاوان هم دا دی چې دوی سلیقې لپاره داسې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابر کړي، ودونو ته، محفلونو ته لاړ شي، سرګردانه ګرځي. دا چې قیمته دی ارزانه دی، اگر مجبوره دي چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي. د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي، آرایشګاه کې، دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده، ځکه چې هر آرایشګر نه پوښتنه کوي حتما یو غمګینه تاریخ لري.
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې آرایشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت یې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولي.
زه تللی یم، هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته، که پلار مشته ناروغه دی، کمزوره دی، داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي. خپله د بسترې کټو د بسترې دی، خو اوس ورونو ته ترجیح ورکړي. ورونه دې څومره دي؟ ورونه دې څنګه کار نه کوي؟ خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، پنځم صنف هلکانو پورې، چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېره ګټه نه شي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کې شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه، هغه هم بیکاره نه دي ناست. نو دې لپاره دوی چې دی هغه ورونه هم کار باندې دي، هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي. او که د چا مشران دي، د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې، د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو، د انجینرۍ، د طب، د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول، ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو که وای د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لسانس خواه، ورې خواه د همدې لپاره خو د شي حداقل زه په درس مصروف وم، مګر اوس ما د لپاره کار زمينه نشته دی. زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابروي، چې خوځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي، او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی چې د خوري واده دی وایي د سینګار لپاره د آرایشګري کور ته ورځي، خو اسې سینګار چې د سینګار په سالون کې ورته کوه په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل ویښته قچ کوي، سوی خپل ویښته خپل نه سرنګوي. د رنګول لپاره تللو، د ویښته قچ کول لپاره تللو، د ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره ویښته مې رنګوم. د خورای واده مې دا داسې پریشان یم، ګرد ګرځي چې څنګه وکړم. اوس مې ته زنګ وهله، بیچارهګۍ نه مې نمبر اخیسته. خپله موږ مشتریان یو، بیا یې ویلې وای راځئ خیکور ته بیا خپله ورځ ته نه لرو نو وزان خان جوړ کړه په لوی مرش کې به اوس خلک باندې خلک کم خپل خپل د ورور واده دی، د خور واده دی، د خورای واده ده. اوس مجبورې چې آرایشګاه ته لاړ شي چې دا نسته بندي. او هغوی خپل آرایشګاګانې بیچارهګانې سل مشکلات یې درلود. ځان دغه میړه یې نسته ده، د بسته فامیل په غاړه ده، مجبوره چې بیچاره اوس کور کې یوازه کړي. او هسې آرایشګاه کې چې آرایش درته کوه، اوس په کور کې نه څه کوه، الله مرده د جوړې پیسې دې مخ اخلي.
دا راته وایي چې له څو کلو را په دې خوا آرایشګاه ته ورتلې خپل فیشان دې هلته کوه. کوم فیشنونه یالته آرایشگاه کې درته کول؟
هم آرایش کوم، هم ویښته رنګوم، هم ویښته چکوم، هم د ماساژ لپاره زور مجبور یم.
ته د چیرته توه دغه د میرمنو آرایشگاه ډیره خوښیږي، کله چې ورسی هغه فضام ښه پیلګیږي. خپله د آرایشگاه ته تک څومره خوښیده؟
څنګه هم خوښیده، داسې به فریج سورا به لوکه اشتباه هم پچی کړم یا به مثلا رنګ کړه. اند اوس خدای داسې وم، مال خدای دا اوس څنګه کوم؟ کور په کور لټوونو، بلاک نو بلاک چې
اوس د مشکل څنګه حل کړې؟ ادرس جوړ نه اخیستی کور ته ورځي؟
اوس مې ادرس اخیستی کور ته ورځم. خو بیا هم د موږ مشکل چیرې حل ده؟ اوس په کور کې څه آرایشګاه کې موږ آرایش کوو؟ کنه کور کې چیرې کوین خپل وسایل؟
یعنی د کور آرایش به د خوښ نه شي؟
نو هم په پیسې سي هم به آرایش چندان آرایش نه. شاګردان نه لري، خپل په کور کې خو شاګردان نه شي راسته. هغه یو وخت زه خو موږ تنه راتېږي به د سالون لپاره کوه.
دا وایه چې د چې کله آرایشګاه ته تللي هلته کوم نارینه خو نه و، کنه څومره ښه و ښځو ته، او ولې دوی دا کار وکړ؟
په خدای را آرایشګاه ته تللو، خو هغه آرایشګری خو نه مسلمانان دي، هغوی هم خواب عزت لري، نه سړی به چه کار بیخي پاس منزل کې بلاک کې کور و لاندې آرایشګاه وه. داسې په سلهاوې هم داسې هیڅ مشکل نه وه، هیڅ مشکل نه وه. دا د طالبان د ښه سره دښمني ده، نه چې په هره نوه په هر رقمې چې زړه غواړي زورهیې. موږ بیخي د امن د احساس کوو په آرایشګاه کې، هیڅ قصه نه وه، هیڅ خبره نه وه. ما له یوې آرایشګاه نه کوم داسې کار ونه لیدم مثلا څه موږ انتقاد ونه شي، یا نم نارینه ولیده، نم کومه کامره ولیده. چی
څه غواړې؟ یعنی بیرته آرایشګاه خلاص سي؟
کاش خلاص سي، آرایشګاه دې خلاص سي، او د جلیګانو مکتبونه خلاص سي، پانتونونه دې خلاص سي. آرایشګاه کې چې به موږ ورتلو خو ډېر ښه کار را په کار و. په کور کې سره رقم 13 تشویش موږ نیولي، کور کې شاګرد نه لري، خپل هغه صحیح وسایلونه مشیان چې په آرایشګاه کې ورته کور کې به وي. نه به یې خو مقصد د څو نفرو نورو چې مخکې اوس کور ته ورغلي وو، خو تیرازي نه وه، په فیسبوک پاڼه کې ښي اوس داسې. موږ سې هغه وخت کې آرایشګاه ته تلو، موږ ښه وو، اوس چې په کور کې جوړ کړي وو بېخي ګاډ وه.
په کابل کې د یو سینګارتون سینګار کوونکی چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې په ډېرې خوارۍ سره یې سینګار کول زده کړل، نوی په کار پیل کړی و. هیله یې دا وه چې له دې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي، خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرېنښودلې. له دې سینګار کوونکي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورځ کې کار کوي، او هغوی خپل کورنۍ ته نفقه وړي. همدا ټولو ته مشکل ده.
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره وي؟ له ځانه مې یادونه وکړه.
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي. په ورځ کې چې څوک کار کوي، اولا چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي، او نور کسان چې هلته کار کوي هغوی ته باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکل دیره و پارشگاه که خب بیا هم یعنی خزه تخو یو سناسه یو اقتصادی صده لگ تر لگ خکی دله او چی پدی شرایطو که سخت شرایط دی میرمنو نه تنها پارشگاه که نشی کار کولی پا بیرون که هم نشی کار کولی دیره اقتصادی مشکل یعنی تقریبا 90% آرشگران او اقتصادی مشکل لری اگوی نوسه او که دست خزم دی چی پکور که نارینه نه لری اگوی مسئولیت داده چی دخپل نفقه پیدا که دخپل کور نفقه اوس اگوی بیکار دی اگوی سو که دولت وای چی مونگ آرشگاه نپریدو نو تاس یو زمینه کاری مونگ تمساید که چی مونگ خپل اقتصاد لگ تر لگ چی اغسی نکیدو نو لگ مونگ تخو براباش اوس مونگ پکور که سو کو.
بله خپل دی په څومره سختۍ باندې د آرایشګری زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه د سینه او چې سر زما زده کېدله نو هر فیشن چې ما کوله وېښتان مې جوړوله هغې باندې ما ډېر تمرین کوله هره سیره بیل بیل سیرې دي ته باید هره سیرې ته باید یو داسې میکپ وکړي یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغییر وکړي نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي یو څوک چې بدلوي نو ډېره اسانه کار ده دا د نقاشی خبره ده یا رسامی ده نو ډیره په سختۍ مې زده کړې او ما ډیره زحمت استید چې آرشګری زده کوم اوس چې ما دومره زحمت هم استیده او دا زمونږ آرشګاه بنده شو اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کیږي نو ډیره سخته مونږ ته تمامیږي.
څومره دې خوښېدل چې په آرشګاه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډیر خوښېدل چې زه آرشګاه کې کار وکړم یو دوکان ولرم د هغې تر څنګ مادر سم ویله کار مم کوله نور برخو کې نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان زما نسوک واخیسته ډېره سخته ده راته ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم دا ډېره سخته ده زما د نظره ټولو نه زما ته ټولو آرشګرانو ته ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي یو دوکان یې جوړ کړي مالیه یې ورکوله په دې او آخر کې د آرشګرانو مالیه هم ډېر شوی و چې زیاتره آرشګران شکایت کوله چې زموږ د دوکان مالیه ډېره دي د برق بیل راځي د اوبو بیل راځي نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله په آرشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي تاسو د خپل آرشګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په آرشګاه کې و هغوی مونږ اوس په کور کې زمونږ په کور کې دي ما زیاترې خپل شاګردانو ته مې ورکړی ځکه چې هغه خو ډېره و مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته ځکه چې که یو چا ته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخ یې خراب شي هغه مشتری شکایت کوي تانه اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو بخصوص میکاپ چې ده یعنی تاریخ لري د هغه تاریخ چې تیر شي نو حتما خرابیږي او دا مونږ ته ډېر سخت ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي و یعنی هره میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی داسې شیان و چې په آرشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله نور وسایل کنه مثلا چوکۍ پکاري او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې آرشګاه ته برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړې ډیر زحمت وباسي په یو کال په یو څو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم یعنی زه په آرشګاه کې یوازې نه وم زما بله شریکه ما هغه ډیره کال کېږي چې آرشګاه لري هغه چې کیسې کول او ژړل یې ویل چې ما ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ شاګردان مې تربیه کړه هغوی زیاتره یې مونږ تقسیم کړه خپل شاګردان ته او کومې چې پاتې شو کور ته مو راوستله زما په کور کې دومره په درد هم نه خوري ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي ډېره سخته ده کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکړي یا هم هغه کور کې وي هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګورې خپل خاطرات دې په یادېږي خپل کار دې په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هره ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کوه؟
یعنی تقریبا ډیر خزه و انجینرات له تقریبا زمون مشتریان ډیر وزګه چې یو آرشګه که خمی کبوکی مواد استفاده کی هغه خم مواد وی ډیر خوی اوس چې زیاتر خزم شکایت کوله ډیر زمون مشتریان و چې دا غوی واده و په مغه ورځ هغه تم ډیر سخت و زما په نظر ځکه چې زمون یو ناوی و هغه ډیر ژله چې اوس زه وکم زه خپل زما میکاپ نه دی د په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري زه څنګه ځان وکم ټول ته سخته ده.
بله تاسو څه فکر کوئ ولې ارشګه بند کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، غودوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراعت کوي؟ تاسو نو مراعت کړي ارشګه ته نارینه درتلل څه موضوع وه؟
دسته خاصه که موضوع نه و چه بعضی قیدادونه یوازه کردی و چه مون اغا یعنی دسته قانون داغوی نه و چیز یعنی که جمهوریت که مون پا آرشگا که نارینه نراتل آرشگا یوازه ده خزر لپاره و پا یکی پا آرشگا که الگ نپریدل نور و نارینه خوب پریده بس دا یو بهانه ده زما پا نظر دوی غواری چه خزو شکنجه کی نو مکتبو نوالی پندی پنتونو نوالی پندی نور و وظیفو نوالی پندی دوی غواری چه ده افغانستان نه خزی حذف کی.
کله چې په اوله ورځ خبره سوې چې آرشګاه دې بندېږي وروسته بیا د خبره رښتیا سوله څومره بد تاثیر یې در باندې وکړ؟
ما ته خو ډېره سخته و اولم ځکه چې زمونږ پوهنتونونه بند شو ما پوهنتون وویله اوس چې آرشګاه بند شو نو زما یو که پوهنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرشګاه کې کار کوم یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې اوس چې آرشګاه بند شو ډېره سخته ده یعنی بارو کې چې د خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیریږي درنه اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون یو نوی محدودیتونه درته برابروي یو نوی څه درته وایي دا ډېره سخته ده زما په نظر او ماته خو ډېره سخته و خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې و ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته و ماته اوس هغوی نجونې او ښځه چې په آرشګاه کې کار کوه یعنی نوی و ډېره سخته و او ټولې ډېره ډېره ژاله چې ولې مونږ څه کړي و په آرشګاه کې هېڅ کوم بده خبرم نه و د ښځو لپاره م و که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل نارینه هم نه راتله نو ولې بندې کړه دا ډېره ښځو او نجونو ته او بخصوص آرشګران چې اوس بېکار په کور کې دي هغوی ته ډېره سخته ده.
بله تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرشګاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرشګاه و بلکې زموږ د ټولو و زموږ استاد و زموږ ډېره نورو شاګردان و داسې ما په آرشګاه کې یوازې آرشګري نه کوله ما په آرشګاه کې انجینو ته درس ورکوله او خیاطي خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجینو ته چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي او ما نورو ته همدا خبره کول چې اوس په دې شرایط کې مونږ باید امیدواره اوسو مونږ باید کار وکړو زحمت وباسو داسې ورځې به راشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي اوس یعنی په یو آرشګاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته و دا نه یوازې مونږ آرشګران ته ښهو بلکې زموږ اقتصاد ته ښهو اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی ورته کوي هره ورځ دا به ډېر سخته وي نه زمونږ ته سخته وي د افغانستان لپاره سخته ده دا یو تیاره ته وړي ښځو دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان نه او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله دی وروستی سوال په ځواب کې دا راته وایي چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وتړل سولې پوهنتون ته تلی اوس هلته هم نسی تلی څه پلان لري څه به کوئ؟
کوم خاص تصمیم نه لرم. که خاص تصمیم ولرم کوم هیله او هرمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوی ده. او که هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي که زه بیا خپل یو هیله کوم بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم بیا وایم چې زه کولی شم. دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کې. نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي. بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي، زموږ پنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، آرشگاه بند دي، کار بند دي، تحصیل بند دي، په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی. بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، آرشګري وکړي او نورو برخو ته.
ډېره زیاته مننه. ژوند دې سلامته اوسي.
تاسو هم مننه.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، د نجونو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځي دروازې بندي کړې. خځل کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په بل امر کې په هانتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې د کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډېره زیاته مننه. سلامونه احترامات تاسو ته. ډېره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کله اورو، دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډېر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حادیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا موږ ویلی شو 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه. ډېر ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وی یا کوم بل مسئله وی هغه ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغه سي د دوی دعوت په لومن شي کور ته ورشي، همدغه سي د دوی د مرزي پښتنه کول کچیر د دوی پښتون زکه وی پښتون زکه باید دوی لاس نه وای وشي، همدغه سي کچیر د دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي، د دوی پښتنه باید وشي په سخت شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډي په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، کچیر ښه ګاونډي ونه لرو کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې لدی چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې، ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعاً یو ښه همسایا کولی شي موږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات ځان څخه شروع کړي، که چېرته خپله ښه همسایه ونه اوسي، مثلا خدای نه خواسته ازار ازیت ورسي خلق ته، نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایهګان بد اوسي نو طبعا موږ شاید مغزای کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي، او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري. که چېرته موږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به مستعد حتما اوریدلی، چې وایي از صد خیش یک همسایه.
بالکل، ستاسو خبر په تعین سره دا سل فیصد واقعیت دی، ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی، تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته، یا مثلا مار درد پیښیږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه همسایګان دي، هغه زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رسیږي، حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم دي، نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان د ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي، وایي صد خیش کړی همسایه پیش. همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومیږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري، او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حدیث معلومیږي چې همسایگان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي.
که اوس دې تاسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې، خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته ډېر اندک شمېر دي، ډېرې نه، هغه خپل حد نه پېژني، کنه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي. په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل، متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته موږ وغواړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید موږ خپله ښه وسو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو، یا مثال ځان بېخي زیات پرته دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال موږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې، یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو، یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خواسته ضرر ورسو، نو کوم چې حد ده، کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله، یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله، دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو، دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو، چې دا خپل خدای نه خواسته د ستونزې رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي، وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې راسره شریک اوسي. دا موضوع لږ روښانه کړئ.
یعنی دې څخه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه، وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه، نو دې سمال موږ ځکه په سختې مشکلاتې چې موږ لومړی کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی شي موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې بشوي چې بهاري شریف کې هم راغلي دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوي اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی، مثلا په کلی کې که خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډېره ښه مسئله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فار کوي، مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال څو میاشتې کنه، دا ما په نظر فال لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پېښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي په کلي کې؟ خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده. او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي هغه پې خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګېږي هېڅ مشوره نه کېږي، چې متاسفانه وروسته به ستونزو لامل کېږي. خو دا حق ده زما په نظر چې کله همسایه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه ځي یا کور جګوي څو منزله، نو بهتره دا ده چې خپل همسایه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانۍ لرې که نه لرې، یا مثلا ته د دې اجازه ماته راکوي که نه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیز اصولو کې خو دا بهتره ده چې لومړی خپل ګاونډیان په جریان کې وساتل شي مخکې له دې چې کور څخه ووځي، همسل خرڅ کړي، همسل پکراور یا مغربی ورکړي. خو په کلیو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده، ځکه هلته نسبت د ښارونو د کلیو کې اړیکې ډیرې نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده، مثلا کلونو کلونو ته رسیږي.
مشکلات رامنځته کېږي، داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شو ټول ګاونډیان په تکلیف کړي، په دغه اکلا باندې څومره دغه د خانه گاونډیانو حق او حقوق ځای کیږي؟
زیات، ډیر زیات، لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مشي د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روخانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر مشوره په دې کې څه ده؟ نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې موږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول ښه والی مثال په اوبو ویسي کنه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرڅ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده؟ نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي، چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان، حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې چې د هوځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د غلیز کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوان ته واخلې، هغه څوک چې ته خلق په نظر کې لري دلته کینې په دې کور کې، نو دائمه پر نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان د مسکول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیې، مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی آسانه، مثلا غوړي راکا، مثلا وریجې راکا، مثلا کچالو راکا، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیز ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي؟
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې، نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثال خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي، چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویېږي همدې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږي، مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی را کنه، نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي ورغېږي دا خراب و، نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل په حال کړي، اگر نور سبق اسی صحیح سلامت خپل هم سات سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثلا دا خوماتو یا دا خرابو، نو دا خپل هم تاسو پر دې کې نه او ته بغض یا مثلا د جنجال سبب ګرځي، چې حتی ډېرې ډېرې پیسې کې سره جنجال وکړي لو خبره ډېره لویه شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق په دې څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شو دي مننن سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي، دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل، ډېره ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی، که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره ښایسته ده، پاک دی، مثلا مېرمنې یا مثلا کور هغه سیستم، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي دوی کې د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو تو ویل شي فلانی همسایه د سیدی باید مونږ د سیو کړو، یا مثلا لغه دوی فیاد راشي، نو دا ما پر نظر دی بایس کیږي چې دا یو سالم رقابت ته دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې کچیر ته دوی اقتصاد جوړي کور خسته یې مثلا فرنیچر ارسو لري، نو کله چې مېرمن ال تزي مثلا بیرته کور درځي یا خاوند د سیوي چې باید دا شی واخلو فلانی شي، هغه دې توان نه لري متاسفانه، نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبې لري او خندا. خو بهتره دا ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تعبی کړو، هغه څه چې موږ توانایي نه لرو، یا مثال البته موږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټ توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه، نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت د پاکوالی د دوی هغه خوړو سیستم آداب دغه څه او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپي کړو وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی بل کوچنی یا هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښایي یا مثلا ورته آداب ورښایي چې دته سلام ورکوه، د لاس کولوا یا مثلا درس وایا. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکوي، دا د مثال کاکا غوندې دا یا مثال لالا غوندې دا یا مثال خور غوندې دا نو یا مثال کوچني د دې باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اسلام باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او ازار زیات دم سن نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کې کی نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مال ریاکشن او خی هم د هم سایه زوی مثلا په پیړه وهي هم دا سپنه مثلا کوم بل اکثر مال خی دا ډیره ما په نظر بد خبره ده. بهتره دا ده چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی او تر رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم مثلا مال خی مستقیم د عامه دي هم سایه زوی یا مثلا هغه تک سلام مال خی دا خپل ګاونډي تک سلام مال خی دا خپل د لوی لوی ستونزې لامل کیږي. لکه څنګه چې مخکته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغه هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښه خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپل شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برباد خرد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدل یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبختانه مسه شوی نه چې خدای نه خاصه دې موږ څخه د ازار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لمړی چې موږ د افسایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ غدا به ځان اصلاح کوو، خپل ستونزې حال کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په چی خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چېرې دغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات راولو خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی به داسې ژوند تېروي لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېر پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي. حتی کله چې چرا لاړ د ډېر لرې هلته دوی رفتامه دو مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر. زه په اوس پورې مثلا د دې بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کړي، یاد اول نشو یاد نشي مرسته سره کړي، د موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همسایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاسنیوی هم کړی ده، ځکه د دوی حق ده. تر تاسو بوره کوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شم، په دغه کابل ښار کې انسټیټیوټ کې استاد یم. نو ډېر زیات مانه خوشحاله و، بل دریم نفر و هغه سره زه ولاړم، ما ته مخ مثلا ډېرې خبرې ورته کړې چې داسې و داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات به خوشاله تخریب کې ځله شپه لسکاله موږ سره څنګه په څنګه ژوند کړو دا خپل ټول دې بایس چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو برستم سره کړی دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
ژوند دې اوسئ
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره میلما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است الله ممل او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.